په پیښور کې د مازیګر څلور بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دیو بل غړی کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایز موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو او همدارنګه نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې او اونیس پروګرام د باختر ستوري درورو خبرونه له منور شاه.
د لاهور بار وکیلانو دړک ورکړې ک نواز شریف په یو هفته کې استعفا ورنکړي نو دوی په احتجاج لاس پورې کړي. د افغانستان ولسی جرګه د بلخ پیښې په تړاو له دفاع وزارت چارواکو وضاحت غواړي او شامی چارواکي وایي په اسرایلی برید کې درې پوځیان وژل شوي دي. اوس خبرونه د تفصیل سره. د لاهور بار اسوسییشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په یو ونه کې د نننه د خپل چوکۍ پرېږدي. د وکیلانو پرون لاهور کې وی خبري غونډه ته ویل ک د درغلیو د تورونو په اړه د سپریم کورټ تر اورول شوې فیصله وروسته هم وزیر اعظم استعفا نه ورکوي نو دوی به په مظاهرو لاس پورې کړي. د پاکستان سپریم کورټ د تیرې پنځشنبه په ورځ په پاناما کیس کې فیصله په اورولو سره حکم ورکړ چې درغلیو سره د وزیر اعظم او کورنۍ د تړاو په اړه یو شریک تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی د نوې سیړنې وکړي. د پاکستان واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د فیصلې هر کړه کړي دی خو اپوزیشن ګوندونو ویلي دي چې نواز شریف ته پکار دي استعفا ورکړي. پرون په کوټه کې د مدني ټولنو غړو او بشري حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د وژل شوي زده کوونکي مشال خان وجونکو ته د سخت سزا ورکړي. مظاهره کې شامل محمد عادل مشال ریډیو ته ویل
د مشال قتل د ټولو انسانيت قتل دی. دا اوله واقعا نه ده. د درد زخم مخکم سمره واقعات اوسو مطلب دا ډیر اسانه خبره ده. سید چا سره ستا یو پرسنل کلش روان دي ته ورته وایي به دا توین رسالت کړی وي. نو زما په خیال دا د ټوټل د ګردو انسانيت خلاف دا یو واقعا ده او د موږ د ډیر سخت مزمت کو غندنه کو.
مشال خان د رواني میاشتې په 13 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوې ده خو چارواکو د تحقیقاتو نو ورسته وویل نو موري د مذهب سپکاوي نه دی کړی او د دې پیښې په تړاو یې ګڼ کسان نیولې دي. د بومن د جنسې د سړک د غاړې چاودنه کې یو خاصدار وجل شوی او یو جوبل شوی دی. دغه چاودنه نن سهار د بر مومندو ساپو تحصیل په الینګار سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه چې دغه دوه خاصدار په سیمه کې پیاده روان وو. په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال وایي د وجل شوی خاصدار جنازه غلنۍ هډکواټر کې وشوه او مړی یې په خویزو کې خپل پلرنۍ دیره کې ښخولو لپاره وړل شوی دی. تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان ولسی جرګه په بلخ کې د پوز په مرکز د خونړۍ حمله په تړاو د راتلونکو چهارشنبه په ورځ د دفاع وزارت چارواکو نه جواب غواړي. د دغه جرګې سپیکر عبدالقادر زازی په دیړن مشال ریډیو ته ویل
د رئیسانو په کمیټه کې نن پریکړه وشوه چې د چهارشنبه په ورځ به د دفاع وزیر لوی درستیز د شاهین قلي اردو قمندان کشفي او استخباراتي چارواکي استجواب
وکړي. د تیرې جمعې د ورځې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د چارواکو په وینا یو اصل سلویخ تنه وجل شوي او لسګونه نور جوبل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې نن په ټول افغانستان کې د ولسمشر محمد اشرف غني په امر د دغه پیښې په اړه بیر نمانځل کیږي. په کابل کې د امریکایي سفارتخانې لخوا جاري شوي خبر پاڼه کې د بلخ د وسلوال برید غندنه شوي او پکې ویل شوي چې د نن ورځې په ویر کې امریکایي حکومت او عوام د افغان ولس سره شامل دي. دا راز د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر هم د یاد پیخي غندنه کړي او له افغان ولس سره یې خواخوږي خودلې ده. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق او د پارلیمان نور غړي د اپریل په 29 تاریخ کابل ته ځي. د افغان پارلیمان مرستیال مشر نذیر احمدزی نن مشال ریډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ولسونو استازي د ترهګرۍ د حل لپاره د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې کولی شي خو هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پارلیمان لغړو به وغواړي چې په خپل حکومت فشار راوړلو سره د طالبانو ملاتړ بند کړي. دی وایي
مقوارو چې سپینې خبرې ځکه دا دوی د ولس نمائندګي کې او ولس نمائندگان هم به ملي شورا او هم به سنا دوی سره سپینې خبرې وکړي څنګه مونږ کولای شو دغه مشکل حل کړو. فعلا دغه اول وار دسې ډېر وخت نه پس د مونږ خراب تعلقاتو او دغه ټیم راځي او د سره مونږ خبرې کوو. تاسو مونږ کتلي چې همیشه مشکل مونږ ته لامپیګار نه ایجاد شوی نه مونږ چاته مشکل ایجاد کړی ده.
په پاکستان تور لګول کېږي چې د افغان طالبانو سره مرستې کوي خو اسلام آباد تل دا تورونه ردوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پوځي چارواکي وایي نن د شام د ګولان د لوړو په سیمه کې د حکومت پلو ځواکونو په یو کیمپ باندې اسرائیلي برید کې درې جنگیالي وژل شوي دي. د شام د انساني حقوقو د سار د ادارې ریپورت تر مخه په دغه مبینه حمله کې د ګولان لوړو کې د شام اړخته حکومت پلو ملي دفاعي ځواک مرکز په نښه شوی دی. د شام سرکاري خبري ایجنسی سنا ویلي په دغه اسرائیلي برید کې د شام پوځ مرکز په نښه شوی او زیان یې اړولی دی. د اسرائیل پوځ په دې اړه د سویل نه ډاډه کړې ده. نن فرانس کې خلکو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د مقامي وخت مطابق سهار 8 بجې رای اچول شروع کړی دي. دا انتخابات په دې وجه مهم بلل کیږي چې د روس او غرب اړیکو او یورپی یونین په مستقبل به اغیز ولري. په دې انتخاباتو کې یو لستنه کاندیدان دي. خلک تر هغه یو ورځ وروسته رای اچوي چې په پیرس کې یو پولیس افسر وژل شوی وو. د دې وجنې ذمہواری داعش وسلوالې ډلې ومنله. ترهګري او امنیت د دې انتخاباتو یو مهمه موضوع ده. 50,000 پولیس او 2,000 پوځیان د انتخاباتو پر مهال د امنیت لپاره ګمارل شوی دي. او بل خبر دا چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تهران سره اټومي پروګرام پاړه شوی تړون ختمولو لپاره بهانه لټوي. د یاد وزارت په پرونی خبر پاڼه کې راغلي چې دوی به دا کار کېدو ته نه پرېږدي. د اپریل په 19 نیټه د امریکای بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د پخوانی امریکای ولسمشر باراک اوباما ادارې لخوا شوی په دې تړون سخت نیوکه کړې وي. دا اتر دی دمه د مشال خبرونه.
خبرونه مولا مشال رادیو واوریدل چې منور شاه وړاندې کول په روان خبرونه کې اوري. د لاهور های کورټ بار اسوسییشن غړو وکیلانو د پاناما کیس د عدالتي فیصلې تر راتلو وروسته د پاکستان وزیر اعظم غوښتي چې مستعفي شي. خو د وزیر اعظم سلاکار امیر مکان وایي د وکیلانو دغه غوښتنه د عدالت د پریکړې او جمهوري اصولو ضد ده او دا چې نواز شریف به یې ونه مني.
دا حدود جمهوری اقدار هم خلاف خبره چې اوس پلا دیم نه مني دا چې د خواب دې زیاتې دې در عمل سره هم دا دیه سره هم
په کوټه کې زده کوونکو مدني فعالانو د یو احتجاجي لارون پترس کې د عبدالولي خان په ونتون د زده کوونکو مشال خان د قاتلانو د نیولو ورته د سزا ورکولو غوښتنه کړې.
دا کم مایند سیټ چې جوړ شوی دی دا ډېر تر ګډو خطرناک دی. اوس د سټیج لپاره ودا په کار دي چې دوه خلکو ته سزا ورکړي.
او د باختر ستوري د دیو نه په خبرونه کې د کونړ سیند دودیزي مشارې د حال ترڅنګ د یو افغان خطاط له هنري کارونو خبرې کوي.
خطاطی یو لس هنري څنګه کار کوم. خطاطی د رسامي د میناتوري د سنگتراشي د شبکه کاری دی.
هله د مشال رادیو سره اوسه. ولنې موضوع ترازو لاهور های کورټ بار اسوسییشن د پاناما کیس فیصلې تر راتلو وروسته د وزیر اعظم نواز شریف نه د مستعفي کېدو غوښتنه کړې ده او خبرداري ورکړې چې وزیر اعظم چېرې دغه غوښتنه ونه مني نو د هیواد وکیلان به پر ضد احتجاجي تحریک پیل کړي. خو د نواز شریف سلاکار امیر مکان وایي وزیر اعظم به هیڅکله د وکیلانو یا هم سیاسي ګوندونو دغه غوښتنه ونه مني. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د لاهور های کورټ بار اسوسییشن صدر چودھری ذوالفقار علی د خالی پورس په لاهور کې ایوی خبری غونډه ته وویل چې د سپریم کورټ فیصله وروستو په اخلاقی توګه نواز شریف لا د وزیر اعظم د چوکۍ نه لری کېدل پکار دی او که وزیر اعظم په وو ورځو کې استعفا ورنکړه نو په ملکی کچبه تحریک پیلوي. د تیر زیارت پورس د پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو فیصله په اورولو د وزیر اعظم نواز شریف او د هغوی د بچو پر ضد پلټنو لپاره د ګډ تحقیقاتي ټیم جوړولو امر کړی وو. خو د چودھری ذوالفقار علی په وینا چې غوښتنه یې ځکه جایز ده چې د وزیر اعظم تر لاندې کارکوونکي افسران د وزیر اعظم پر ضد غیر جانبدار پلټنې نشي کولی. د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور وایي چې د لاهور های کورټ بار اسوسییشن دا غوښتنه په خپل ځای بالکل صحیح ده او وزیر اعظم له پکار دي چې د تحقیقاتي ټیم تر پلټنو دی د خپل چوکۍ څخه استعفا ورکړي.
یو سړی چې تفتیش باندې شي او چا باندې انویسټیګیشن کیږي او هغه د ملک چیف ایگزیکټیو دی او هغه به ٹی تزی او دا جی آئی ٹی کے داغا دامن بم پیس کی نو پکار خدا او چا گد دا وئی چز سٹپ ڈاؤن کوما زری زائن کوما او انتظار کوما چزا فردان صفا کوما سب وی دا مطالبه خبر دا مطالبه جائز دا دا سپریم کورٹ موجودہ صدر شریزیوں بیگرا دا وی دی دی چزا دے کنونشن نو شین آری کے منگا وسرائے قائم
پ خبری غنڈا کے د لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن غڑو لخوا اعلان وکڑے شو چې د سپریم کورٹ د فیصلی اورستو د راتلون کی کړنلارې جوړولو لپاره بعد وکیلانو کنونشن را بللې شي. د پېښور های کورټ بار ایسوسی ایشن جنرل سیکرټر یوسف علی وایي
لاہور های کورټ کنونشن کوي نو بالکل پېښور های کورټ په سره څنګه پسند ولري. زه خبره چې لاہور های کورټ بار ایسوسی ایشن دا ریزولوشن پاس کړی دی چې نو شریف صاحب اسکیپ ډاون شي. هر یو چې کوم پروډنٹ مائنډ دی یو ځوان دی زلمی دی بوډا دی ښځه ده زنانه ده هغې دا اخلاقي طور غوښتنه کوي وزیر اعظم صاحب ته پکار دی چې پخپله باندې ټیم هاوس پرېږدي تر څو پورې دا انویسټیګیشن کمپلیټ شوی نه دی. ځکه په عام ذهن کې دا خبر راځي چې د خپلې څوکۍ په وجه باندې نواز شریف صاحب په انویسټیګیټنګ ایجنسیز باندې او په جی آی ټی باندې پریویل شو او د خپل منشا مطابق انکوائری د دې لاسونه واغوښته.
خو د وزیر اعظم نواز شریف مشیر امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د وکیلانو او یا سیاسي ګوندونو په غوښتنه وزیر اعظم به هیڅکله هم استعفا ورنه کړي.
سپریم کورټ داسې ویلې وې چې پرایم منسټر دې ریزاین کړي او بیا پرایم منسټر نه ریزاین کوله بیا ټیک ته چرچو احتجاج کوله په دا حدود جمهوري اقدار هم خلاف خبره کړي او خپل عدلیه هم نه مني. دا خو صرف هغه خلک دی یا هغه وکیلان کوم چې د دوی سره میلاو دي چې هغه د پیلټ انتخاب په ذریعه الیکشن شیټ ګټلی نه شته ته د چور دروازې نه بس میلاو شي. خو دا چې د دوی خواب دی زیاته دی د عمل سره هم د قوم سره هم د جمهوریت سره هم او د عدلیه سره هم.
د پاناما اسنادو فیصله راتلل وروستو د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان پیپلز ګوند له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
په کوټه کې مدني ټولنې فعالانو د عبدالل خان پوهنتون زده کوونکي مشال خان د وژنې پر ضد پرون مظاهره وکړه. دوی غوښتنه وکړه چې د نوموړي په وژنه کې ککړو کسانو ته د قانون سره سمه سزا ورکړل شي. مشال خان د روان اپریل میاشت پر 14 نیټه قهرجنو بلوګرو په ډزو او وهلو ټکولو وواژه. دوی تور لګاوه چې مشال خان د مذهب سپکاوی کړی خو وروسته پولیسو وویل چې پر هغه لګېدلی تور ناسم و. لکوټه ایوب ترین رپورټ راکوي.
په مظاهره کې مدني فعالانو زده کوونکو او د بشري حقوقو غړو په ګڼ شمېر کې ګډون درلود. دوی په لاسونو کې پلی کارډونه راخستي او صداس شعارونه ورکول. په دې اړه د مدني ټولنې یو فعال غړی محمد عادل راته وویل
زما په خیال د مشال قتل د ټولو انسانیت قتل دی. دا اوله واقعا نه ده. د دغه زخم مخکې څومره واقعات اوسو سردار بهادر خان بامبین یونیورسټي واقعا اوسو وکلا باندې زموږ اوسو او سلمان تاثیر غداتره واقعا اوسو. مطلب دا ډیر اسانه خبره ده. سید چا سره ستا یو پرسنل کلش روان دي ته ورته وایي چې بيدا توین رسالت کړی دی.
په مظاهره کې برخه لرونکي وزده کوونکي د رحمت الله وینا وه
زدهکوونکو ته ډېر نقصان سوی دی. زدهکوونکي اوس د دې کې واقعې نه وروسته دوی د خپل حق لپاره اواز نه سي پورته کولی. ځکه مشال خان سي د خپل حق لپاره اواز پورته کړی یونیورسټي کې او د خپل حق لپاره څه وینا کړې وه. د هغه خلاف اني د ته دا سزا ورملا سوی او په قانون کې وتی وې د دا سزا برداشت کړه او د ته د قتل سزا ورکړه. دا باید نو په کار او نه دوی ظلم ورسره کړي.
د بشري کو د کمیشن غړي شمس مندوخیل غوښتنه وکړه چې په پېښه کې تورن کسان د سم د لاسه په سزا وګمارل سي.
د لویز مشال سره دي سوي دا گورنر یار مرکل دغه سي بیا کرسچن سي واغې مړ کړي. جایدادونه د خلکو قبضه کوي الزام پر ولګي. بیا یې داسې د تابلوسمي کړي ده یا د مذهب توینده وکړي دي. دا ډیره غلطه واقع سوې ده. دا کوم مایند سیټ چې جوړ سوی دی دا ډېر تر ګردو خطرناک دی. چې دا راپورته کاږي په دې کې کلین شو سټوډنټسو په دې کې ګرد تعلیم یافته وو دوی راپورته سو دا مشالې مړ کړي. اوس د سټیټ لپاره به دا پکار دي چې دو خلکو ته سزا ورکړي او کوم چې د قانون توین سوی دی د هغه قانون د هغه بالیدو لپاره پکار دي دوی ته سزا ورکړي او که سزا نه کور سبا داسې زه راپورته کاږم بل راپورته کاږي دا نه په ګلوي کې به خلک نیسي او هغه به قتل کوي.
وروسته د مظاهره برخوالو د مشال خان په یاد کې شمې بل کړې او اله څرګنده کړه چې په یواد کې به نور څوک مشالان نه وژني. د یادونې وړ ده چې د اپریل د میاشتې په 14مه نیټه په عبدالولي خان یونیورسټي مردان کې یوې ډلې د جرنلزم د څانګې زده کوونکی مشال خان د مذهب د سپکاوي په تور کې په ناترسي وژلی و. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د ترو او ګواهی د پاره د یو لیست خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاوره سي حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وې کومه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو پخپرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پوره
د قبایلی سیمو د زدکونکو اتحادی او فاټا سیاسي اتحاد په پیښور کې جلا جلا غونډې را بدلی چې ولشي په کې به د قبایلی سیمو له آئینی او انتظامی اصلاحاتو سره پر تړلو موضوعاتو خبرې کیږي. د فاټا سیاسي اتحاد مشران وایي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو معرفي کولو خبره له یوې میاشت راهیسې د ځنډ ښکار ده او په خبره چې د 15مې نیټې غونډې هدف همدا ده چې دغه موضوع یو وار بیا را گرما اور راپورته کی. فاٹا سٹوڈنٹس ارگنائزیشن هم پر حمیاد نیٹا پا پیخور کی دی وی غونډې لپاره تیاری نیولی دی. شانواز ترکزی رپورٹ را کوي.
د تیری یوې میاشتې راهسې د یاد وړلو لخوا د قبایلي اصلاحاتو تحریک د ځنډ ښکار شوی. نو د فاټا سیاسي اتحاد جنرل سیکرټري اقبال افریدی وایي چې هغوی به یو وار بیا د اصلاحاتو د توندولو لپاره تحریک شروع کوي او دا به تر هغې جاری وي چې تر کومې اف سی آر نه وي ختم شوی.
او په پېښور کې به د دې اصلاحاتو په تاخیر باندې یو لوی تحریک پیل کیږي به چې په هغې کې به د حکومت نه موږ همدغه مطالبه کوو چې یاره زموږ د فاټا اصلاحات چې اعلان شوي وو په کومو باندې زموږ تحفظات وو اول د
شامل تحریک شروع کول دی.
یو کنفیوژن شکار ہو لگا چا تا پتہ لگے دا نا چی دا ریفارم شو دیا نا چی کم پی دوست خبر دے کمی ارم امن سر اوی سی دی پا دے پروگرام کے بدا پیش کی گی او دا بمون خواہیو چی مون سر اوی فاتی حکومت دا چیزونو کے در غلے کر دی یا دا ریفارم ری رختیا دی یا دا قبائلو سر دو کدا یا امپلیمنٹیشن سر طریقہ کارشتا یا نشتا دے او پا دے پروگرام کے بدا ہر سموک کار کھو دا دینا روستا و بیا مون نوے پلان تیار ہو چی مون بس سکو.
دا باجور ایجنسائینا دا عوامی نیشنل گونی او مشر گل افضل وائی چې حکومت ته باید د قبایلی اصلاحاتو لپاره د جوړی کمیټې په سفارشاتو پوره پوره عمل وکړي.
مسلم د حکومت پاکستان نه دارا چې قبایل ته غواړي تاسو اغه نه کوي نو دیو د چا په ایجنډا روان دي چې قبایل یو ځل بیا چې کوم دی د بارودو ډېرې تر راکاږي د قبایل بچی چې کوم نور ایجوکیشن غواړي د موږ وختنه دارا او دا ان شاء الله ولزیز دا به قام پکې وو چې موږ نور دا نظام نه منو اپسیار دا پر سوده د انګریز نظام دی لحاظ دا ارته ختم کړي او د اغه ریپام د کمیټې کو ریپورت پېښ کړو د اغه پرنا کې قبایل چې کوم دی د خیبر پښتونخوا حصہ وو ګرځوي.
د فاټا سیاسي اتحاد پوه نه چې هغه به د خپل کانفرنس ورسته په هر قبایلی ایجنسی کې د اف سی آر په ضد او فاټا په صوبه کې د شاملولو لپاره د غونډو جوړولو نیټه مقرروي او کوشش وکوي چې په دغه غونډو کې د سیاسي ډلو نه علاوه د عمومي ولس ګډون هم یقیني کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د ګلدورزی
اونیس پروګرامونه
تونځي او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمه نه ته پاسه سلورو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان د افغانستان په مزه په بلخ کې د افغان پوځ پر یوې اډې د وسلوالو برید غندلې او د افغانستان حکومت او د هغه هیواد له وګړو سره خواخوږي خودلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان حکومت ته په لیږلي یو پیغام کې ویلي چې حکومت یې د افغانستان له حکومت سره ولاړ دی او دا چې دواړه هیوادونه باید د شریک دښمن پر ضد ګډه مبارزه وکړي. د افغان ځواکونو پر اډې شوي برید کې چې ذمہواري طالبانو منلې تر سلو زیات سرتیري وژل شوي دي. سراج زهیر رپورٹ را کوي.
اسلام آباد کې د شنبې یا خالی په ورځ د وزیر اعظم له دفتره خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په افغانستان کې شوي د ترهګرۍ پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د دې منطقې د راتلونکي لپاره خطر ګرځولې. په بیان کې ویلي شوي چې په دې موخه وزیر اعظم نواز شریف وویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان په ګډه دښمن دي او د دې منطقې د امن لپاره ډېر لوی خطر دی. نو باید چې دواړه هیوادونه په ګډه سره د دې د خاتمې لپاره کار وکړي. همدارنګ د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا هم د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې ترهګر د دواړو هیوادونو مشترکه دښمن دي. په پاکستان کې د افغان چارو تجزیه کارند دواړو مشرانو دې بیانونو ته څنګه ګوري او دا به د دواړو هیوادونو په تعلقاتو څومره اغیز پرې باسي؟ مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې له خبریال او تجزیه کار طاهر خان نو پوښتل نو هغه وی
د دې بیانونو په بنیاد باندې د پاکستان سیاسي او دغه رنګي فوجي مشران غواړي چې افغانستان ته یو خدا همدردی پیغام ولیږي. نو زما خیال دا بیانونه مثبت دي. د دې یو ښه تاثر هم پکې پیدا کېدی شي، لیکن کېدی شي د افغانستان د حکومت د پاکستان نه نورې غوښتنې هم وي، ځکه چې د افغانستان ډېرې ګیلې پاتې شوې دي. پاکستان که د افغانستان سره د اعتماد د بحالۍ لپاره کار کول غواړي یا دغه رنګې دا چې کوم ناباوري ده د دې د ختمولو کوشش کول غواړي، نو بیا به د افغانستان ځینې اندېښنو ته، تشویش ته یو مثبت جواب هم کول د پاکستان لپاره لازم.
د جمعې پورس د بلخ ولایت په مزار شریف کې په افغان پوځي اډه باندې وسلوالو برید کړی و. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین لجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دے ختمی گی.
مگر فیندی و میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چون تا خفل فلاو غلائی چی نور غور بان کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولایز چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د هلمند دینی عالمانو او مدني فعالانو په بلخ کې د افغان پوځ پر اډې د طالبانو برید وغند. دینی عالمانو د وجل شو سرتیرو فاتحه واخیسته او مدني فعالانو په یو احتجاجي حرکت سره له حکومت غوښتل چې دغه برید عاملینو ته سخته سزا ورکړي. په هلمند کې زموږ خبریال د دواړو غونډو ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لیکلی دی.
د ښار یو شمیر دوکانونه او مارکیټونه تړلي دي او د خلکو بیروبار هم تر پرون کم دی. د ولایت پر مقام د هیواد درې رنګ لوی بیرغ نیم ځواړند دی او د لشکرګاه په مرکزي جامع جماعت کې د وژل سو سرتیرو د فاتحې مراسمو ته ډلی ډلی خلک راځي. د جمعې په ورځ لس وسلوال چې د ملي اردو د رشی په تنوی د وسلوال پوځ پر انجرو موټرونو کې په بلخ کې 209 شاین کول اردو ته ننوتل. د کول اردو د نن جماعت او تامخانه کې پر سرتیرو ډزې وکړې. تر څو ډیر سرتیرو ته مرګ ژوبله واړوله. د همدې عمله حکومت د یک شنبه په ورځ په هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ. د هلمند دینی عالمان وای د وسلوالو دغه عمل غیر اسلامي دی او په جماعت کې د سرتیرو وجل په اسلام کې هیڅ ډول توجیه نه لري.
دا پیښه چې سوي ده د خلکو د اسلام په نوم کړې پر مسلمانانو باندې کړې. نو د جمیل مون چې څوک یې هغه باندې تجاوز کول په ائمه 40 د ټول په مذهبونو کې حرام ناروا کار دی. څوک کې غلط کار کړی دی، حرام ناروا کار کړی دی.
د دغه برید پړه وسلوال طالبانو په غاړه خسته او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې څلور تنو د قول اردو د دننه څخه همکاري کړې ده او د څو میاشت راهیسې په 209 شاین قول اردو کې دنده ترسره کوي.
مرګ د دشمنانو، مرګ د افغانستان پر دشمنانو، مرګ
د افغانستان. د هلمند یو شمیر مدني فعالینو د یو احتجاجي حرکت په ترڅ کې د ملي اردو پر 209 شاین قول اردو د وسلوالو برچې ګڼ شمیر سرتیر پکې وژل شول. وغند یو د حکومت څخه د هغه مسولینو د مجازات غوښتنه وکړه چې په دنده کې غفلت کړی وي.
دا یو وحشت دی، دا یو دهشت دی، او دا څه معنی لري چې شعار پلای او پیښه کیږي او موضوع دغه سپاتیږي، موضوع نه څېړل کیږي، د ملت سره فایل نه شریکیږي،
او هر چا چې د دې پیښې تر شا لاس دی هغه باید ونیول سي. د پرولپور چارواکو باندې ځخ کوم، پر رئیس جمهور باندې ځخ کوم چې دغه قاتلین، دغه د وطن دشمنان، دغه د اسلام دشمنان چې زموږ سربازان، زموږ اردو شهیدان کړل، مجازات سي، مجازات غواړو. د ویلم دي په صفت باندې د دوی دغه قاتلین دی باید قانون منګول ته وسپارل سي.
ولکې د وسلوالو د دغه بریټ پاره چې د جمعې په ورځ وسو 209 شاین کول اردو ته لوړاندې خبر ورکول شوی وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش، په لنډو سپو 2013 15,316 او 15,216 کیلو هرتز.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د وسلوالو طالبانو تر برید وروسته په هغه هیواد کې ملي ماتم اعلان شوی. د بلخ ولایت چارواکي وایي په برید کې تر سلو زیات کسان وژل شوي، خو امریکایي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د ځینو چارواکو په حواله د وژل شو شمیر تر 200 زیات ښودلی دی. یاد ورځپاڼې د افغان پوسټ پر ډېر شوي برید په اړه لیکنه خپره کړې. مهم ټکي له ګل ایاز اورو.
د افغانستان په بلخ ولایت کې د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو پر 209 شاهین قلی اردو ډله ییزه حمله وکړه. وسلوالو طالبانو دا برید په داسې حال کې کړی چې زیات شمیر فوجیان پر مانځه ولاړ ول. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت قومندان وای پر 209 شاهین قلی اردو حملې د وسلوالو طالبانو وحشي سیره څرګندوي. د دې ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم د لمانځلو اعلان کړی وو. افغان ولسمشر د پیښې وروسته بلخ ولایت ته ورغلی او د پلټنو امر یې ورکړ. په هغه برید کې د مرګ جوبلې په اړه متضاد بیانونه راغلي. د ملي دفاع وزارت وایي چې 100 تنه وژل شوي او زخمیان دي، خو د بلخ د ولایتي شورا رئیس ویلي چې 100 تنه وژل شوي دي. خو نیویارک ټایمز ورځپاڼې د نورو چارواکو په حواله اندېښنه څرګنده کړې چې د وژل شوو کسانو شمیره تر 200 نه زیاتې دي شي. ورځپاڼې د بلخ ولایتي شورا یو غړي ابراهیم خیراندیش په حواله لیکلي چې په یاد ولایت کې کفنونه کم شوي دي. د افغان دفاع وزارت وایي جنرال دولت وزیری د خالی په ورځ ویلي چې تر 100 زیات فوجیان وژل شوي او ژوبل شوی دی، خو دقیق شمیرې ونه خودله. د افغانستان استخباراتي ادارې په خوانی مشر رحمت الله نبیل ورسپانی ته ویلي چې دښمن نور پیاوړی کیږي، د هغو په یونټونو کې نور کسان شامل شوي او قوت سره جنگيږي. د نوموړي په خبره له بده مرغه د فیصله کولو صلاحیت یې کمزوري شوی دی. د ویل چې د سرتیرو او د قومندانانو ترمنځ بے باوري ګټه طالبانو ته رسیږي او په فوج کې خپل جنگیالي برتی کوي. د ورسپانی په خبره دا بری د افغانستان د محفوظ خارونو کې یو چې مزار شریف هم پکې دی، خو د وسلوالو طالبانو برید روستو تر هپا کې زیاته شوې ده. د رحمت الله نبیل په خبره په داسې وختونو کې چې زیاتره ځایونو کې جنگ روان دي، دا به د فوجیانو په مورال اغیز وکړي. د روان کال په جنوري میاشت کې د قندهار والی په دفتر کې دننه د کلک امنیت باوجود چاودنه وشوه چې پکې عرب سفارتکاران هم وژل شوي ول. ورسپانه د امنیتي چارواکو په حواله لیکلي چې هغه بریدونه او د جمعې د ورځې هله ممکن کېدی شي چې له دننه مرسته ترلاسه وي. په افغانستان کې 209 شاهین قلی اردو د 9 ولایتونو د امنیت ذمہواري لري. زبیح الله محمدي چې د 209 شاهین قلی اردو سرتیری دی او له څلورو کالو راهیسې په هغه ځای کې دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې په فوزي اډه کې د جمعې لمانځه لپاره 3-4 زرو پورې کسان راغونډ شوي ول چې امنیتي پوستو نه پرې ډزې پیل شوې. د ویل په همدې حال کې یو رینجر جیپ په تیزۍ سره له چیک پوستې را روان وو چې پکې 4 کسان سپاره وو. د نوموړي په خبره 2 کسانو په منځ کې خپل ځان والوزولو او نورو ډزې کولې. محمدي چې په دې پیښه کې ژوبل شوی زیاته کړه چې 15 غنټې وروسته کمانډو ځواکونه ورورسېدل او وسله وال یې وژل.
له 1,000,000 نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې کیدونکې دي. د منور شانه د خبرونو لنډی زورو
د لاهور بار اسوسییشن وکیلانو له وزیر اعظم نواز شریف غوښتي چې په یوه اونۍ کې دننه د خپل چوکۍ پرېږدي. د وکیلانو پرون یوه خبري غونډه کې ویل ک د درغلیو تورونو په اړه د سپریم کورټ اورول شوی فیصلې وروسته هم وزیر اعظم استعفا نه ورکوي نو دوی بل وی مظاهرې شروع کړي. په دې معاملہ کې اپوزیشن ګوندونو هم له نواز شریف استعفا غوښتي. پرون په کوټه کې د مدني ټولنو غړو او بشری حقوقو فعالانو د خیبر پښتونخوا حکومت غوښتنه وکړه چې د مردان په عبدلولي خان په هنتون کې د وجل شوې زده کوونکې مشال خان وجونکو ته د سخت سزا ورکړي. مشال خان د رواني میاشتې په 13 نیټه د مذهب د سپکاوي په تور وجل شوې، خو چارواکو ویلي نو موړي د مذهب سپکاوي نه دی کړی او د دې پیښې په تړاو یې ګڼ کسان نیولې دي. د مومند جنسي په مومند جنسي کې د سړک د غاړې چاودنه کې یو خاصدار وجل شوی او یو جوبل شوی. دغه چاودنه نن سهار د بره مومندو ساپو تحصیل په لنګار سیمه کې رامنځته شوی او دغه خاصدار په گشت روان وو. په سیمه د دې پیښې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار منلې ده. د افغانستان ولسی جرګه په بلخ کې د پوز په مرکز د هنړی حمله په تړاو د راتلونکو 4 شنبه په ورځ د دفاع وزارت چارواکو نه جواب غواړي. د تیر جمعې د ورځې د وسلوالو طالبانو په دغه برید کې د چارواکو په وینا یو سلسله ختنه وجل شوې او لسګونه نور جوړبل شوې دي. د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر یا صادق او د پارلیمان نور غړي د اپریل 15 تاریخ کابل ته ځي. د افغان پارلیمان مرستیال مشر نذیر احمد زینن مشال ریډیو ته ویل چې د دواړو هیوادونو ولسونو استاذي د ترهګرۍ د حل لپاره د کابل او اسلام آباد اړیکې ښه کولې شي. پوځي چارواکي وایي نن د شام د ګولان لوړو په سیمه کې د حکومت په لوز واکونو په یو کیمپ باندې اسرایلی برید کې 3 جنگیالي وجل شوې دي. د شام د انساني حقوقو د ساريدارې د ریپورت تر مخه په دغه مبینه حمله کې د ګولان لوړو کې د شام لخت حکومت په لوز ملي دفاعي ځواک مرکز په نخښه شوې ده. د اسرایل پوځ په دې اړه د سویل لړ ډاډ کړی ده.
اوس د ځینو پاکستانی ورځپاڼو د نننۍ ویداریو مهم ټکی له سراج زهیر اورو.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلی کې د پاکستان کام ته دا باور و چې د پاناما اسناد او د مقدمه فیصله راتلو وروسته به ټولې سیاسي ډلې د خپل وادو مطابق دغه فیصله تسلیم کړي او د ملک به د روان انتشار او کړکېچن صورتحال نه را بهر کړي چې لکه بلې د ژوند اره برخه متاثر شوي، خو عملاً داسې ونه شول او مخالف ډلې د دې عدالتي فیصلې مخالفت کوي او د دې پر ضد احتجاج پیل کړی او له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د ادارې په وینا د ملک په کروڑونو ولس دې ټول صورتحال ته د اندېښنې په نظر ګوري، ځکه چې د دې د روان پاتې کېدو په وجه باندې دا ملک د نور بحران سره مخ کې دی شي. که یو سیاسي ګوند د درغلیو ختمول غواړي نو د خپلو ګوندونو نه درغله خلق ولی نه بهر کوي. ادریا اخری کلی کی اوس چې سپریم کورٹ د دې فیصلې لپاره د 2 میاشتو وخت ورکړي او یو پلیټنیز ډلې جوړ کړي باید چې ټول سیاسي ګوندونه دغه د پلیټنو عمل سرته رسولو لپاره د عدالت مرسته وکړي چې د ملک د نور بحرانونو نه بچ شي او جمهوریت ته هم ګټه ورسي. د دې ترڅنګ د پیښور نه خبرېدونکو مشرق رسپانه خپل ادریا کلی کی په چترال کې چې 2 ورځې وړاندې کومه پیښه مخې ته راغلي چې یو پاگل تن په جماعت کې قابل اعتراض او د پیغمبرۍ د داوی وروسته د شاهي جماعت امام معاملہ سنبال کړه او دغه تن یې پولیسو ته پلاس ورکړو. اداري وایي چې چرته دغه امام دا معاملہ په وخت نو سنبال کړي نو لدی غټه پیخه جوړې دي شوه. د دغه پیخې وروسته که څه هم لا سم معلومات مخې ته نه دی راغلي او پلټنې روانې دي، خو معلومیږي داسې چې دا ملزم په دماغي توګه سم نه وو. د اداري په وینا که څه هم په دې پیخه کې د خلکو بلوا کېدل فطري عمل دی، خو چرته چې د شریعت د احکام او د قانون د پاسداري تقاضا راشي هلته د جذباتو نه د کار اغستو ضرورت نشته. اداري اخري کلی کی سرنګ چې یو عالم دین په دې معاملې کې یو غوره او حقيقي کردار ادا کړو او حالات یې په کابو کې راوستل. نو کدارنګ عالمانو په خپل علاقو کې بلوګر جذبات په کابو کې راوستلو لپاره کردار ادا کړو نو تر ډیره حدا امن تلار هواري دي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
پاکستانی دی نیشن ورځپاڼې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان پر وژنه او رویټرز خبري ایجنسی د پام وړ شمېر پخوانیو طالب جنګیالیو لخوا په جرمني کې د سیاسي پناه درخواستونو ورکولو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. تفصیل یې له ګل ایاز اورو.
دی نیشن ورځپاڼې د لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک لیکنه مشال لپاره انصاف تر عنوان لاندې خپره کړې ده. د لیکوال په خبره د اپریل په 14 نیټه د مشال خان وژنه د دې ښکارندوی کوي چې په دې ناوړه سازش کې د مردان پوهنتون کرپ مافیا ککړه وه. د پوهنتون چارواکو د زده کوونکو په ذهنونو کې دا خبره کینوله چې مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی او خپل ناوړه مقاصد یې ترلاسه کړل. نوموړي په خپل لیکنه کې د هغو ټولنیزو ویبپاڼو خپور شوو ویډیوګانو حواله هم ورکړي چې دا دردناکه پیښه پکې ښودل شوې ده. لیکوال په خبره د پوهنتون د نن د زده کوونکو مشال خان وژنه لرزونکې وه، ځکه چې ریاست او ټولنه د دې پیښې په وړاندې مفلوج ښکاره کېده. سیاسي مشرانو او حکومتي چارواکو ډیر وخت وروسته د پیښې غندنه وکړه. حکومت د ښکاره ثبوتونو باوجود چوپ و. د لیکوال په خبره د ریاستي پالیسو له وجې داسې حالات رامنځته شوي دي. په تاریخي تناظر کې وکتل شي نو د پاکستان امنیتي اسټابلیشمنت په ګاونډیو هیوادونو کې جنګونو لپاره ځوانان تیار کړي ول او د هغه ځوانانو فکر یې بدل کړی و. افراسیاب خټک په مقاله کې وایي ریاست د مذهب سپکاوي خلاف قوانین خپلو ګټو لپاره کاروي او خپل مخالفان یې په دې غلي کړي دي. په لیکنه کې له اسلام آباد تر تمکل شوو فعالانو حواله هم ورکړل شوی چې یو عدالت او د پارلمان یو غړي هم د هغه بلاګرز د ژغورلو هڅه ونه کړله. لیکوال وایي په پښتو کې د مشال مانا رڼا وي او د مشال وهلو ټکولو مانا دا ده چې تاسو رڼا ختموي. کچري د مشال خان وجنې سره په ټولنه کې انسانیت رابیداریږي نو غوره خبره ده. د مشال لپاره انصاف به د ځوان کل لپاره انصاف په مانا وي. بلخو رایټرز خبري جانس لکی د جرمنی ډیر شپیګل مجلې تر مخه د تیرو دوو کلونو په موده کې د لسو لکو نه زیات کډوال په هغه هیواد کې داخل شوي چې پکې زرګونو شمیر د وسلوالو طالبانو پخوانی جنګیالي هم دي. مجلې د جرمنی د کډوالو او مهاجرو فدرالي ادارې په حواله لیکلي چې امنیتي چارواکو ته یې خبر ورکړي چې زرګونو کډوالو خپل شناخت کې ویلي چې پخوانی طالب جنګیالي دي او د سرپناه درخواستونه ورکړي دي. دوی زیاتوي چې فدرالي سارنوال د اویا افغانانو په اړه پلټنې کوي خو دا معلومه نه ده چې آیا هغه کسان اوس هم فعاله طالب جنګیالي دي. مجلې دا خبر هم ورکړی چې شپږ کسان یې په حراست کې اخیستي دي او پوښتنې ګروېژنې ترې روانې دي. د کډوالو فدرالي ادارې او سارنوال دفتر په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي. خبري جانس لګي چې په دې وروستو کې د انګلا مرکل حکومت باندې ډېرې نیوکې شوي وي چې په زیات شمیر کې کډوالو ته په هیواد کې د داخلېدو اجازه ورکړې وه.
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماښام پاتنی مو بجو د مشال پر ویبپاڼه او فیسبوک.
د فرانسې خلک نن د جمهوري ریاست د انتخاباتو په لومړي پړاو کې رای ورکوي. دا په وروستیو څو لسیزو کې د فرانسې لومړي انتخابات دي چې د نتیجې اټکلې خورا نامعلوم ښکاري او د پاریس د یو پولیس افسر د وژل کېدو له هغې پیښې یوازې څو ورځې وروسته ترسره کیږي چې مسؤلیت یې اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش ومانه. د فرانسې حکومت د پولیسو او پوځ زرګونه سرتیري د انتخاباتو د امنیت لپاره موظف کړي دي. احمد تکل تفصیل راکوي.
په ټوله فرانسه کې د رایو څه باندې 6000 مرکزونه نن د سهار په 8 بجو پرانستل شول او فرانسویانو تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې د ولسمشرۍ د هغو انتخاباتو پړاو کې د رایو ورکول پیل کړل چې ښایي د اروپایي ټولنې د راتلونکي او د روسیې او لویدیز د اړیکو په ګډون د فرانسې د اوسني جیوپولیټیک موقف لپاره د ستر بدلون په معنا وي. د پنځشنبه په ورځ په پاریس کې یو پولیس افسر په هغه حمله کې ووژل شو چې فرانسوي چارواکو تروریستي پیښه وبلله. د پیښې د یولسو کاندیدانو ترمنځ په روانه سیالۍ کې د تروریزم او امنیت مسله خورا مهمه کړه. د فرانسې حکومت د دې انتخاباتو د امنیت لپاره په ټول هیواد کې د پولیسو 50,000 او د اردو 2,000 سرتیري موظف کړي دي. په فرانسه کې د هغو حملو له کبله چې له 2015 کال راهیسې له 230 زیات کسان وژلي تر اوسه بیړنۍ حالت نافذ دی. د انتخاباتو مقدماتي نتایج ښیي چې د منځلارو کاندید ایمانویل ماکرو او د افراطي خلاصو کاندیدا مارین لپن له نورو مخکې دي. خو ګمان کیږي چې د می د اوومې په انتخاباتو کې چې د دوو مخکښو کاندیدانو ترمنځ یو باید پکې بریالی شي، ښایي د محافظه کارانو او افراطي کڼ اړخو کاندیدان هم چانس ولري. څارونکي په دې باور دي چې د اپریل په 14 نیټه د یو پولیس افسر وژنه ښایي هغه کاندیدان برلاسي کړي چې د تروریزم ضد مبارزې او امنیت په مسایلو کې سخت دریز لري. لدی بری درستا د افراطی خی اړخو د ګوند ملي جبهه مشرې مارین لیپین وویل دا یوازینی کاندید ده چې فرانسا د اسلام پالو افراطی ډلو په وړاندې ساتلی شي، خو د نوموړي مخالفان وایي چې دا له دې حملې څخه د ځان لپاره سیاسي ګټه اخلي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
اوریدونکو، نن په نړۍ کې د کتاب ورځ لمانځل کیږي. زموږ همکار عبدالحی کاکړ له یو امریکا میشتي پښتون ځوان اسلم کاکړ سره چې د مطالعې شوقین دی مرکه کړې ده. اسلم کاکړ وایي یو کس چې څومره زیاته مطالعه کوي هم هغه مرې په شخصیت کې مثبت بدلون راځي. راځي دا مرکه وورو.
تیر کال چې هم څلور ډېر کتابونه ختم کړل، او د دې کال چې دې ما اراده ده چې پنځوس کتابونه زه ووایم. اسی خو د کار سره مشکل دی کنه پنځوس کتابونه ختمول، لیکن اراده ده چې دا زه ختم کړم.
کتاب ویل خو دی ډیر ګران کارم دی، یو آسان کار بم وي، خو بهر لکه څنګه تاسو ذکر وکړئ خلک مصروف هم وي او کتاب ته هغسې وخت نه ورکوي. تاسو یعنی په داسې حال کې دومره کتابونو لوستلو دا شوق هم دی، ضرورت هم دی، څه دی؟
زما خیال خو دا دی لکه زما پیدایش د پاکستان پاکستان کې بیا د بلوچستان دی، نو زه په یو کلي کې پیدا شوی وم. تر شلو کلو پورې چې زه کوټه ښار ته راغلم زګه سفر لایبرری خبر نوم چې لایبرری رنګ یو شایسته په دنیا کې. نو کوټه کې چې زه کالج لاړم دلته بالکل د یو کوچنی کمرې غوندې لایبرری وو په کالج کې. نو شاید پښتون خو زه داسې نو خبر چې ما د کتابو سره شوق سته، یا شاید چې هغه کومه اپورچونیټي نه وله، نو ځکه کتابو طرف ته لکه دیان دارنګ نه وو. لیکن کله چې زه کوټه ته رالم د دې کتابونه مې ولیدل، لایبرری مې ولیدل او بک سټور مې ولیدل، دا هغه بعد شاید ما ته احساس وسو چې مطلب ما خو په کلي کې پنځه لس شل کاله دغه شراتر کړی وو. د کوټي بعد چې لاهور رالم، لاهور کې په جی سي کالج کې ما سبق وایي، نو د جی سي کالج کې درې څلور لایبرری نیولې. نو ما خپل وخت دلته بیا ما ته زیات احساس وسو چې په صبح کې په بلوچستان کې یعنی شل کاله ما اسې دغه تر کړی وو لکه نور ځوانان چې دالته کتابو هلته نه رجحان وو، نه لایبرری والا کلی کې نه کتابونه اسې په آسانۍ نه راوېدل. خو زه چې د ښارو له رالم
کله دا وخت د زیاد غدر ته وسو، نو د دې د تلافي دپاره به بیا تاسو مطالعه زیاته کوله څومره هم کول؟
مطالعه ما بیخي زیاته کړله، لکه په لاهور کې زه هر هفته مال روډ باندې په زاړه کتابونه ملاوېدل. یعنی زما د اتوار پر ورځ دا زما یو روټین و چې زه به تلم لاخوا چې به را روان وم دوه درې کتابونه به زما ما اخل خام خام وخت، او ډېر ارزانه به هم وو. نه په سل روپۍ به پنځه کتابونه ما وخت. نو شاید زما لکه
څو غنټې مطالعه دا چې وخت ستا یاد دي چې تا پرله پسې کړې د مطالعه د شوق دپاره د امتحانونو دپاره نه؟
که زه دا درته ووایم چې زه پر ورځ کې کتاب ختمولی سم هم به غلط نه وي.
هغه څومره وخت یعنې څو غنټې اخبار
هغه دا دی چې زه لکه دلته یو میاشت مخکې زه شپې کښېناستم اتو ګنټو چې ما یو کتاب ختم کړي. هغه خو مظاهره خلواره د کتاب داسې هم وي که نه که ته لکه فلسفه چې لس ګنټې اته ګنټې بالکل زه کښېناستلی شم.
کتاب ویل ضروري څه دی؟ یعنې تاسو څه بدلون ولیدی په خپل شخصیت یا په خپل فکر سوچ کې؟
ډېر بدلون راغلی دی، لکه ډېره زیاته نرمي راغلې ده که نه، او شک ډاؤټ چې دی نه زه لکه اوس کوشچنس سوالونه د هر شي متعلق. او بل دا دی هغه چې کوم حاجزي که نه په فکر و په سوچ و په علم کې سړی عاجزه سي، یاره زه ټیک نه یم د هر شان. یعنی بعضې اوقات دی که نه چې کائنات دنیا وهر شی د سیاست او د مذهب ته هر شی چې شي انسان حاجز اسی، ولی هر شی باندې مړ نه سو پوهېدلای.
د کتاب نړیوالې ورځې په مناسبت مول امریکا میشتي ځوان اسلم کاکړ سره د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپک سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
او سوریدونکو د باختر ستوري اونۍ ز خبرونه تاسو ته ورو ده. پروگرام په جلال آباد کې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد جوړوي.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري ونیزه خبرونه کې ستاسو کوربه یم. په نننۍ خبرونه کې به د کونړ سیند دودیزی مشاعرې حال په یو رپورت کې درکړو. بیا به له ځوان خطاط عبدالواسی عزیزي سره د هغه د خطاطۍ په هنر یو مرکه ولرو او په اخره کې به د پشهي ادب د خدمتګارانو د انځورونو نندارې ته هم په یو رپورت کې تم شو. نوملی رپورٹ ترازو لکه څنګه چې په ننګرهار کې د نارنجګل، په کندهار کې د انارګل، په لوګر کې د سنزلګل، په خوست کې د چینار، پکتیا کې د نختر، کندوز کې د ارغوان، په میدان وردګو کې د منیګل، په هلمند کې د هلمند سین، په لغمان کې د سمسور لغمان په نومونو کلنۍ دودیزی مشاعري جوړیږي. داسې په کونړ کې هم د تیرو لسو کلونو راهیسې د کونړ سیند په نوم دودیزه مشاعره جوړیږي چې له نورو ولایتونو څخه پکې هم شاعران برخه اخلي. تیره اونۍ په کونړ کې یاده مشاعره وشوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د قیام خیام پغه کې د کونړ سیندا سندره په اسد آباد کې د سالارباغ نوریدل کیږي. چرته چې تیر اونۍ پر کونړ میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو څخه شاعران ورټول شوي ول او د کونړ سیند پر نامه یې دودیزه مشاعره جوړه کړې وه. د مشاعرې د پرانستې پر مهال شاعر او لیکوال عبدالحمید شورش په مشاعره کې ګډونوالو ته د خراغلاس تر څنګ وویل د دغې مشاعرې د جوړېدو یو هدف دا دی چې د کونړ سیند په خېټه کې پرتی شتمنۍ ته د دولت پام راواړوي.
مشاعرې غورا او مهم مخیا وحدات کوم دي د پښتني ادب پرمختیا او پیاوړتیا د ټولنې د ټولو فاټکو او غړو ترمنځ د مینې محبت او د ورورولۍ تخم کرل.
د کونړ سیند مشاعرې ته د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پیغام را لېږلی و چې د کابل پوهنتون استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار لال پاچا ازمون ولوست. د پیغام په یوه برخه کې راغلی ول:
خوشاله یم چې د کونړ فرهنګیان او فرهنګپال هم د تیر په څیر سکل د کونړ سیند ملي او دودیزه مشاعره جوړوي او د هیواد له ګوټ ګوټ نه پکې شاعرانو برخه اخیستې. کونړ سیند د جمال او جلال سیند دی، یو داسې ارزښت دی چې مهارولي سیمې ته ښکلا او ګټه لري. حکومت د دغه سیند لپاره ګټورې پروژې تر لاس لاندې لري. کونړ به پر دغو پروژو لا سمسور او ښکلی شي.
مشاعره کې بیلابیلو شاعرانو شعرونه وویل چې د اکثرو شاعري د پښتنو په خاوره د روان نورین بلا کیسې کولې. نورولی سید شینواری په یو اوږد نظم کې جنگ سالارانو ته پیغورونه ورکړي وو. د هغه د نظم په یوه برخه کې راغلی ول:
استاد اوږد جهاد دغه سمره وا تا منل په سر دی ته غرغره ستا وطن رښتیا د ستا په زور آزاد شو خچ داس دنو بیا ولی بلبال شو. آیا ته په شروع کړي جنگ خبر وی؟ آیا تا چې مکتب وران کو بیا دې جوړ او په لور دې دریم کمیسم کور کې جوړ لاړې خپل فتو خوړې جانان د برباد وطن وګړي افغان.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو غزلونه هم وویل چې د ځوانې شاعرې مقدس احمدزی او ولی محمد کندیوال له غزلونو څخه مو نمونې را نقل کړې دي.
د لیوانتو بخیری حد دی، بیلتا ژوند دی، بیتا بدرنگ دی او پتا باندې رڼا ژوند دی. زه څه خبره یم چې څومره پتا ګران یم، او ته څه خبرې چې زما پتا فدا ژوند دی.
تمې پس سپینه رڼا ورځ کې داسې ورکه کړلی لکه لقام مې چې ژوند ورک دی، د ژوند لار ورکه ده. زغم د یو بل د انسانیت د ارزښتو په بنیاد دغه خاصه اوس له دې کلي له دې ښار ورکه ده.
په دغه مشاعره کې یو شمېر ځوانو شاعرانو په ترنم هم شعرونه وویل چې د غلام اسحاق جبارخیل له شعر څخه مو یوه نمونه راخیستې ده.
جبارخیل خود جنگ ہر یو سڑے
یاد دیوی چې د مشاعرې په ترس کې د وتلي شاعر او لیکوال پوهان ډاکټر بهاودین مجرو په نوم د فکری بهیر پرانسته هم وشوه چې له مخې به یې وخت نا وخت ځوانانو ته د استادانو لخوا ادبي، سیاسي، فرهنګي او ټولنیز لیکچر نوټونه ورکول کیږي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، د تیرو یولسو کلونو راهیسې ځوان خطاط عبدالواسی عزیزي په ننګرهار او لغمان ولایتونو کې هنري مرکزونه پرانستي چې د خطاطۍ په بیلابیلو هنري څانګو کې کار کوي او دغه هنري خپله پیشه ګرځولې ده. له نوموړي سره مو د هغه په هنر لنډې شان مرکې ته رابولم.
د یو لس کالو راهیسې په دغه هنر کې کار کوم، سره له دې د دې هنر خطاطۍ یولس څانګو هنري څانګو کې کار کوم.
چې په دې یولسو څانګو کې تاسې کار کوئ، نمونه واخله په کومو کومو؟
دغه یولس څانګې عبارت دي له خطاطۍ دی، رسامي دی، میناتوري دی، چې سنګتراشي دی، شبکه کاری دی، یو څو هنر نور دي. چې
ته اکثر وخت خطاطۍ په څه شي کې، یعنی د ټوټه باندې کې او کنه په لرګي باندې؟
دا خو مختلف تابلوګان موږ جوړو، لکه اکثرا وخت په نای باندې کار کوو، کړکۍ او رنگ باندې، او ځینې وخت بیا دغسې تختې دي، په دغه تختو کې لیکو، لوی لیکو او ډیزاین ورکو. دا بیا د دوی عکس اخلو، بیا نندارې ته وړاندې کوو.
یوازې نندارې ته وړاندې کوو او کنه د دو مشوقین هم شته، یعنی څوک راځي د تابلوګانې بې تاسې پلوری؟
بعضې خلک شته دي چې مثال هغوی د شوقه د غوښتنه کوي، یا د پیسو مقابل کې همداسې یو ډالۍ کوو ورته.
دا خو ستا روزګار جوړ شوی دی، نو ولې ډالۍ کوي؟
دا زما د وطن دوستۍ او مینه ده، چې مثال په ډېرو اداراتو کې ما داسې یو آثار وړاندې کړي تحفې په شکل، چې که زه یم یا نه یم، زما دا آثار په یادګار په توګه پاتې شوی.
دغه خطاطي بند تا له چا نه زده کړی دی او که نه شوقي ورته راغلی؟
د دې خو ما تقریبا اوه کاله زده کړې کړي، چې زما اولنی استاد استاد طارق نوم یې دی، چې هغه اوس خارج کې اوسېږي. د هغه یو شاګرد چې زهیر په نوم، د هغه سره مې کار وکړ. مختلف څانګې دي، نو مختلف څانګو کې لکه اوس رسامي جدا څانګه ده، د او د رسامي زده کړې مې د ادریس استاد سره کړې دي، او د سنګتراشۍ کار مې چې دی د لودین استاد سره کار کړی. داس مختلف څانګې دي، نو مختلف استادانو سره.
مثلا سنگتراشی کی تاسی سشی جوڑا وی؟
سنگتراشی کی من مختلف لیکنه ام کوله شو، رسمم جوړوله شو، نقشیم جوړوله شو، لکه حرکت کی،
یعنی د خلکو په غوښتنه کوي؟
د خلکو په غوښتنه،
یعنی چې پرمایش در دراشي،
پرمایش در راکی. بس
تا خو داسې د استادانو نه زده کړې کړې دي، اوس چې زه فکر کوم تاسې د استادې په مسند ناستې، شاګردان روز؟
شاګردان خو ما تقریبا هغه شاګردان چې ما فعلا هنري مرکزونه لري او استادان شوي دي، تقریبا چې دولس دیارلس کسان دي چې په ننګرهار کې هنري مرکزونه لري، په لغمان کې هم لري، او داس شاګردان هم موږ روزلي چې هغه صرف یو مسلک، یو هنر یاد کړی، هغه تقریبا دوه درې سوه زیات دي. اوناز برخه کې هم نارینه برخه.
نن په لغمان کې اطلاعات او کلتور په ریاست کې تاسې خپل نندرتون وړاندې کړی دی، د دې وړاندې نندرتونونه وړاندې کړي دي د خپل هنر؟
یو نندرتون زمونږ په ننګرهار قصر کې و، تقریبا درې کاله مخکې، یو د ننګرهار فرهنګي کانتینا مونږ ته جوړ کړو، نندارتون کې ګډون کړو، لکه خپل آثار مې چیخو، او یو په کابل کې د بابر په بند کې یو نندارتون جوړ کړو، واکم یو ایوارډ واغست خط المان هیواد نه. کله چې د خپل نندارتونونه وړاندې کی او علاقمندان راشي وی ویني، ته څه محسوسې؟
زه د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې داسې یو هنر لرم او زما د هنر ته داسې یو څوک شته چې د هغوی د هنر مینهوال دی او زما تابلوګانې ګوري او خوښوي، بې نهایته د خوښۍ احساس کوم.
د باختر ستوري ګرانو مینهوالو، تیرونی وتلی افغان انزورګر عبدالله ارباب د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست په انګړ کې د پښی ځوانانو د متحدي ټولنې د کلنۍ غونډې په مناسبت د پښی ادب او فرهنګ د خدمتګارانو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې د ننداره کوونکو د پام وړ وګرځېدل. نور حال په ریپورت کې. دغه نندارتون د پښی ځوانانو د متحدي ټولنې د کلنۍ غونډې په ویاړ د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړ شوی و چې وتلي انزورګر عبدالله ارباب پکې په خپلو ګوتو جوړ د هغو پښی لیکوالو او ټولنیزو شخصیتونو انزورونه نندارې ته وړاندې کړي وو چې په سنسه حوالې یې پښی قوم ته خدمت کړی وو، او تر څنګ یې د پښی ادب کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي ول. له نندارتون څخه په لسګونو پښی ځوانانو ننداره وکړه. د یاد ټولنې مشر حنیب الله غمخور وایي چې د نندارتون له برکته ځوان په شئی نسل ته خپل خدمتګاران وریاد شول او لکړی کارونو یې خبر شول.
مونږ ته ډیر څه زده کړل او ډیر څه په دې باندې پوه شو چې زمونږ په ژوند کې لیکوالان څومره اهمیت لري، زمونږ په ژوند کې د لیکوال آثار څومره اهمیت لري، او د تعلیم د کلتور فرهنګ دا ټول هغه څه چې په نوموړي نندارتون کې نغښتي وو. په زمین کې هغه کتابونه چې مونږ راغونډ کړي وو هغه د مختلفو لیکوالانو ول چې په پښی ژبه باندې لیکل شوي وو، چې د پښی ژبې ځینې ګرامر بخش او په زمین کې ځینې شعري ټولګې وې، د تعلیمي نصاب کتابونو کاچاغه اوس هم په ځینو مناطقو کې هغه عملاً تدریس کیږي.
د پښی ځوانانو ټولنې منشي جاوید کریمی د نندارتون په لیدو مشال رادیو سره په خبرو کې وویل په نندارتون کې د هغو شخصیتونو انزورونه ننداره کړل چې پښی قام ته یې بیلوسه خدمت کړی دی.
د نندارتون چې کوم جوړ شوی په ده کې انزورونه چې د حمدالله ارباب صاحب په لاس جوړ شوي وو، هغه داسې انزورونه د پښی قام لپاره هغه خلک چې هغوی معنوي خدمتونه کړي، دغه کتابونه یې لیکلي دي او دغه ژبه یې تر دې دمه ژوندۍ ساتلې، د هغې عکسونه یې جوړ کړي وو دغلته نندارتون ته وړاندې شوي وو. نو ډېر ځوانان راغله دغه نندارتون یې وکت، هغه باره کې معلومات ترلاسه کړل چې دغه ژبې لپاره خدمت کړی.
د نندارتون جوړونکي عبدالله ارباب مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له نندارتون نه یې یوه موخه دا وه چې پښی ځوانانو ته خپل خدمتګاران وریاد کړي او هغوی خپل مسؤلیتونو ته متوجه کړي.
افغانستان یا افغان دا د مختلف قومونو نه جوړ دی، په دې کې یو پښی قوم هم دی، او دوی د افغانستان د په جوړولو په پرمختګ او په نور برخو کې ډېر خدمتونه کړي دي. د پښی قوم د کلتوري کمزان کړي چې دي هغه هم یو ځان ته بحث دی. په دې نندارتون کې ما کوشش کړی چې د پښی قوم هغه ادیبان لیکوالان شاعران چې دي چې پښی ژبې ته او خپل قوم خدمت کړي د هغه انزورونه جوړ کړم تر څو د پښی قوم نوې نسل چې د هغه د خپل مشرانو نه خبر شي او د هغه د خدمتونو په هکله هم معلومات لاسته راوړي.
په دغه نندارتون کې له پښی ادب سره تړلي په سلګونه کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي ول. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عبید ته اجازه ورکړئ. خات او آباد اوسئ.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چگین دشد گردی مکمل ختم
افغانان چوکاری بیشک چوکاری
دیر سخت روانی تیرا یا هر چکلی
سخت دوست مکرن مسلسل کلمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.